افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړی دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه اوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. د لسو تر دېرشو میلی متر پورې د باران او له پنځلسو تر 50 سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبه تر ورځې د ورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 50 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمرتو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې ژانس ته ویل چې د زمرتو پر افغان سوداګرو په څه باندې یو سلو شپږ څلوېښت زره ډالرو پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمرتو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبه د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېنه انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1.5 زره کسانو د نیولو خبر ورکړی وه.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لري یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسی. بعد له سلامه ما خپل نظر دادم، زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي، د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرستې سیدی سید په ظاهرا ما یو څه ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي، ځکه هېڅ یو موسسه یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کوي چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد یم د هلمند نه، نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال ودې مرستو ته، یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. له موږ سره السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د واکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورکوي نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې د اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر خیرات ملګری شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکری مو د هر چی دی او په مربوطه خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډې نه په دغه ګډې جوا دی ردن او کنه مزه کې مدار چی په دغه د تذکری مدار چی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو حتی نه جماعت 1500 کور دي ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر ستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم د در بدر دي خلک هم دی شل کال انقلاب پر تیر سورو رګونه موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپل خواښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره، یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي، هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت، یعنی تاسو وګورئ هلته، یعنی ډیر د تراس او ډیر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري، چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده، کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، ښه نو چې ته ما پوستې جوړولو ته هم نه پرېږدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کرښه سړک یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدي. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډېر دغسې سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ، هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صاحب سره لدی چې د هر وخت دغه سینختي رامنځته شوي دي، بیا دلته د پلاوي کې ټاکل شوي دي، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کېږي، د دوی له لوري دغه بریدونه ترسره کېږي. خو تر اوسه پورې نه په تېره جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار د دغه ستونزو د حل لپاره نه کېږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسېږي، هغه سر ته نه رسېږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي، څنګه به ورسېږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کېږي، تجاوز کېږي. نو دې نه له ورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کېږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسېږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنګ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورن کرښه هم تنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرښې په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګېږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه د بریټیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدگی دواړو خو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زویم چې دا به د دې لپاره هم خپ خیر ونه وسیږي. زویم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشتک روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي.
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. وسم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي دورته وشماری وای ما 0 و 5 15 50 سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 58 903 904. دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه نو کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده په دې هله چارې او ملګری ته په لاس ورغلې نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسېږي کې بیا هم تکرارو مې 0 و 5 50 50 سلویخ 0 و 3 9 0 3 9 0 4 افغان شمارم ور تکرارو ما 0 و 9 0 4 سلویخ 9 0 1 سلویخ. په دې هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام دې ښه کتمن نشر کړي ډیره مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم ستړي مسې جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې لیکنې ولیدې يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورکړي تاسو ما په یم نشر کړي. عبد الرحمن نمیږه د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تلولم 0023 05 3 4 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0023 05 3 4 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې مه شیخ خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکې مژ یو دوست ورکتی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 و 0 5 9 0 8 2 15 0 و 0 5 9 0 8 2 15 0. کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای شئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایید. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم. ما ورور دی او کال کې د کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کړو مرجول سوالې کړې مرجول سوالې ستلې دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرته رنگوي صفر وا ات دوا څلور نه ات صفر څلور وا محمد محمد
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زبلې له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 تکرار 0 85 15 80 16 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خپرونې کارکوونکو او ټولو محترم اورېدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واټساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اورېدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان زموږ یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حکله باندې معلومات لري د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر اغلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لاری باندې نادرکه سوی دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوی دي د نادرکه دي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوند خدای معلومات یې راکړي الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد صاحب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوا دی اته سو دوا کې په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان السلام علیکم
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانې ما په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونه انالیس ما تاسو ویل چې ما حالتا تر پای پر درس ویلید لفت مرغا الوال زکری می نیدی کریزی چی لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دل افغان و رسپانی سر چنات فراغ شهر که پیشن دستوی سیر اوما آنو کل چیز اغه سفاری غسلم د دولسم سفاری غسلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما وغوښتل چې زه نه تاقه سم ډیر علاقه مې درلودل د نه تاقه سره شپږ میاشتې کورس ولرم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت دا ماده مرغ چاچی قنداری پښتو ویل او غوډی چانس نه درلودي نو ما هم چول لهجه می چور قنداری او قندهار کې د سویم التلویزیون التمی سبا کویل یو نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې ما نوم نو کله نو نه اعلان سره نو بیا ما یم د ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه د پیژندلم هغه وزیر ته ورسلم په هغه ګړې ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک وو دیر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده اغه مال ولتفقاره مال زقارم هیواد اخبار کیه بل پښتو اخبار کی داسی او اغه ولرم زکه چې زه په کندهار کې څوکاله اغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلون کې وم د ټولوی افغان د ورځپانی نو دی اغه ول ولته غواړی چې راځي چې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پښتنه وکړه مالو ولې نه غواړم ولته هیواد کې هرڅه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشات عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه مال ښه دی نو ما هغه اغه واخسته لاغه درخواستی چې د احکام باندې کلی وزیر صاحب اغه واخ وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمی سره لطیف نازمی د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډیره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کړي په خپلو دایو کې درسره جذب کړي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه دا اوس سمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیال په هیڅ
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې کني سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سی اغه زموږ کوټه کتابخانه ما زما پلارونه ټول لوستل وکړه زموږ کوټه یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت نو توجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي نو دا صورت راغله چې ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې زه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت مش کورت طلع افغان اوس گرچی هغه د طلع افغان اوس روز هغه نه د ورځپانه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپانه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د طلع افغان ورځپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکی آیات الله نومې دي ما لور ورځ یو هغه د کوم د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طلع افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم هغه زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا طلوعي افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما د لوري ته نو ما بیا زما بل خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې پر اوس ښکاله یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شو والا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو کله اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه سیاست رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سودا کری کولا تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی د کابل سانس اخبارات لی د کوچنیانو انس راتلی زما په یدیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نس هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله زما ته. زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي. د هغه سره پلندنۍ کې کښېنستلم، مثلا چې جمعی به و ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیث دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو بینی، نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي. هیچ پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی ډیر هغه لري ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کیږي هغه کار کوي. شیزی واقعا ډیر هغه لري خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله خپله وګوره که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم په هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي صحیح ده. هغه دا آمد مهم دی الهام دی که آمد دی دا ډېر مهم دی خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کښې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې یي بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړې یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاید زما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې یو خو هغه یوازېتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي اوبه چښي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خوپرست وایي یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم ویلز کښې او رسمي هغه نه لرمه اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې په اجتماعي ساحه کښې په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت وي بس په کور کښې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دي او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.